السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستوایم وړاندې اوره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو په اړه د ملا هبت الله خونزاده له فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي باید د زده کړو کار او سیاست په برخه کې هم دوی ته حقونه ورکړل شي. ځینې ښځینه فعالانې څه وایي؟
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې له افغانانو سره بشری مرستې جاری ساتي.
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشری مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي.
د زعفرانو په کښت او تولید کې سکهال 80% کمواله راغله، ایالتونه څه دي؟
اوس پیلان دی مونږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي، د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته یو کیلو 80,000 افغانۍ ته رسیدلی.
تر هرڅ مخکې پیل په خبرونو کو ل احمد تکالی اورو.
سلام، د پنشیر ولینن په کابل کې لوي 14 روغوت. د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د اروپای هیوادونو د ګډ ماموریت پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي په کوفر ویلو د یو تورن سریلانکای د سوځولو په قضیه کې لسلو د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی په کابل کې لیوي بمی چاودنې روغ ووت. جرمنی خبری آژانس دی پی ای د پنشیر د امنیت قمندانې د امنیت د عامر عبدالحمید خراسانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای پر مولوی قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. خراسانی ویلي دي چې په دې چاودنه کې والی او محافظانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو ویل چې پیښه تلفات نه لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې د متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول او ډیپلوماتان له افغانستان ووتل. ښاغلی ماکرون نن د قطر په پلازمینه دوها کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
Nous aurons une représentation diplomatique dès qu'on peut l'ouvrir, monsieur le ministre.
موږ به د امکان تر حد لږ وخت کې و ډیپلوماټیک استازولي ولرو. موږ یو محلويش په پام کې نیولای خو د اوس لپاره نظر دا دی چې دا کار زر تر زره وشي.
ماکرون زیاته کړه چې اوس مهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړي. طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. دوی همداراز وایي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبري آژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تېره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.5 میلیارد ډالر پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازدې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په کوفر ویلو د یو تورن سریلانکای د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولې دي. د سریلانکای چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د دسمبر په دریمه د پنجاب یالت په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. د پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پنجاب ایالتي ویاند حسن کوثر نن وویل چې په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې 113 کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دا پلان هر اړخیز دی.
What I am doing is putting together
غوړم هغه طرح سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هرارخیزو او مانادار نه وشتنو یو مجموعه ده، او د شاغلي پوتين لپاره به ډیره ګران شي چې له هغه اقداماتو سره پر مخ لاړ شي چې خلک ویره لري چې د شایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
کاغلی بایدن دا څرګندونه داسې محل کوي چې روسیې په خپل لویدیز سرحد کې پوځي حضور پیوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویره څرګنده کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اعراض ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو مسلاته بڼه ګڼل کیږي. د هغې څیړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا پرې اخته شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو، د خزو په شخصي ازادي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوي. د خزو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موارد زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خزو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوي. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. د یوې نرګس احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
هله وختونه له طالبانو څخه دا ده چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې اچوي موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بل مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې تر یادونه شوي خو د بلوغت سان ته کومه اشاره نه ده شوې. د بشري حقوقو فعال سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
قوانین چې باید جوړ شوی وای او دوی پرې کار کړای وای هغوی ته هیڅ پام نه کیږي. د ښځو بنسټیز حق د دوی ازادي ده، البته د ښځو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خدا سي مال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه مني نو دوی مو بلوغت ته د رسیدو په اړه دوی لیدلوري وپوښت، خو ویاندویانو یې لژمنو سره سره ځواب را نه کړ. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا نجلۍ چې 18 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخوانی بولي، په دې معنی چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوي دي. مخکینی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. د وهلو ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار وضعیت، اجباري کار او ځینې نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو ملاتړ برخمن وو. هخوا په کابل کې یو شمېر ښځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوایې په تیرو سلو ورځو کې د دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه غونډه وکړي د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. لودي ځنیو ازادي راډیو ته وویل نږدې به چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ.
و موریدل چې زینو خزینه فعالانو او د امریکا ځانګړي استازي د ملاحبت الله خونزاده د ورستي فرمان په ارتباط چې د ښځو د حقونو په برخه کې ځینې څرګندونې کړي او تر ډیره پورې ذاتي حقونو په اړه څرګندونې کړي لکه میراث او نکاح، په دې اړه باندې دوی څه خبرګونونه ښودل په راپور کې مو واورېدل. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي او د ښځو بشري حقونو له فعالې مېرمن شینکه کډو خیل سره خبرې کړې دي. اغلی کډو خیل ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې ګډون کړی او له اسمت ساروان سره غږېدلې ده. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د فرمان په ارتباط د دې نظر څه ده.
But where my chip da farman pati wakh kedir ali ya zarurat no ya da afghan o mermun pul mustubun o kinarasi اوس خو د افغان مېرمنه مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده الدیا مسله ده او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویا نه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي چې نسل په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ له درې څوارلس کلن جلکې له شپېته کلن په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی، لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول دا د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي اما هیڅ کله عملي شوي نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملې د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای، دیت بل مطلق یو جدي اشاره سره وای. لمړی خو دې فرما ما ځکه ولې دې ته ضرورت نو ځکه تاسو موږ به ته مغه یو اما ذهنیت دې خلکو سره دی او تعداد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لمړی ته او خې چې بیا هم لام ده غزو دې په دې باندې بس وسی او بیا هغه بس مکمل نه دی شوی. لمړی خو هم ده چې په ښځه باندې دا ولور به جدي معنی شوی وای. ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زاله سړی چې یو ماشوم سره ودونه
چې دمنې چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دوم ماده دای ادي عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بدویل چې ولبر اصلا قابل دي قبول نه دي. دم به مطلق حرام دی، انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي. او دغه اول خبر د ولور نشاره سه مشکل خو د نن دی ودون هم دغه ده یو ځوان ولې په پلاستي عمر کې ودل شي کول ځکه چې ولور نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونه خو یو خول د دغه ولور یو لوی مصیبت په ودونه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خول کیږي ورته د پیسو بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نه لري سمه نه ده پیسې مهمه دي اساس دی ودونه هم دغه په یا تلونه چې کیږي دغه ودونه په دغه په دغه څه په قیمت باندې کیږي دغه بد معنی شوی وای دا دی مهمه ده بل دا څه ته چیرې کو خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي نقص کی اګل په بیت شي اګل په لای بیت شي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کیږي مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې د کاتګي غته جزات یې کې داخله کې یو توصيه شوی ده په کوم جدیت تطبیق شي دغه جدیت موضوع ته خاصه ذکر شوی نه ده
شینکه کړو خیلوه د بشري حقوقو خزو فعال او خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د ورستي فرمان په تړاو خپل نظر له مکسر شریک
نور پاس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
امریکای چارواکی له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار کوي خو یې پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلی دغه بانک په د افغانستان د بیرغونې صندوق ته د بشری مرستو د لیکت په اړه د دسمبر تر 3 پریکړه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نن او بهر په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ لامل اندېښنې زیاتې شوې جزئیات په دغه ریپورت کې
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي نورین پاړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړای چې له دغه هیواد سره به خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي
دبل سره نیولې زو خدای دغه دستوري کبد موږ د ځاني د ازوي سر دی خو
نادیه نومېږي نو مېرمن چې لګاڼې ګونې ډکه کورنۍ سرپرستی کوي په کندهار ولایت کې اوسېږي نادیه وایي ماشومان یې وړه او د نفقې د ګټلو لپاره د دې او خوند هڅه نتیجه نه ورکوي نادیا وایي د ګوانډیانو لولوري ورسره کله نا کله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړی
ادي مومنه اند د سګران دغه دبل ترینی ولې زو خدای دغه دستوري کبد موږ د ځاني د ازوي سر دی خو یو بل مشترا وړي کداغه د تل تک سره کدا نه غړکې ته عرب سرمان نه کړی
دا ایوازي د نادیا کیسه نه ده بلکې د محل د نړیوالو ادارو راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي دغه هواد سره به د اقتصادي کړکېچ د سمبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه هواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي خو په خبره د طالبانو پر حکومت د لګول سویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي موږ بل خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوړه لارو باندې خبرې کوو دا روان بحث دی موږ په خو او وس هم د مسلې تجمن یو
مېرمن ساکي بیا د مرستو پر سوالو کې ځینې لوجستیکی ستونزو یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیلا بیلو برخو ته د مرستو در سوالو په برخه کې لوجستیکی خندونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي د افغانستان غړې لري پرتی سیمه سابل عبور دي او په تیر بیا د زمي په موسم کې اکثر غرنې سیمه ته تګ راتک امکان نه لري همدارنګه د نړیوال بانک یو ویان رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي دغه بانک به د افغانستان د رغونی وچی صندوق ته د بشری مرستو د لیک پاړه د دسمبر تر 3 منټه پریکړه وکړي رويټرز لیکلی د نړیوال بانک د غویان د موضوع پاړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې افغانستان د بیا رغونی صندوق ته ویلوونکو د جمعې په ورځ غونډه وکړه او موافقه وکړه چې په یو ونه کې به د صندوق ته د پیسو د لیک پاړه پریکړه وکړي ل بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وینډیار شیرمن او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو د چارو سیکرټر جنرال ستيفن
طالبانو سانیانو پرون جمعه په واشنگتن کې د هند د پاسیفیک په اړه د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د لوړې کچې مشورتي ناستې پر مهال هم د افغانستان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د غدواړو لوړپوړو بهرنیو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو پر چمتو کولو او خلکو ته د بنسټیزو ټولنیزو خدماتو د ملاتړ په مستقیمه توګه د ډاډ ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کندهار ولایت کې د یو ښوونځي ښوونکي او د ښځو د چارو فعالې شبنم نورزی چې دا مهال بیکاره ده او په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل
اوس وختو کې چې بیکاری ډیره ډیره سوې ده او خلک له ډیره سخت اقتصادي ضعیف سره مخ دي، نو ځینې کورنۍ خپل لورګانې د زیات ولور پر اساس بېژرو ته او یا هم داسې اشخاصو ته چې نورې مېرمنې هم ولري ورکوي.
بلخوا طالبان د نړیوالو لوري د بشري مرستو درسولو پر ټینګار هرکلی کوي، خو وایي چې امریکا او نړیوال دي د بندیزونو او فشار د دوام پر ځای له دوی سره د خبرو له لارې تعامل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی بیا هم د بندیز خبره او د فشار خبره کوي، هغه شل کاله نتیجه نه ده ورکړې او افغانان نه دي داسې خلک چې فشار ته تسلیم شي. دي چا البته دي معقول لارونه دي تفاهم او د خبرو د لارونه ډېر ستونزې حل کړي.
نړیوال بانک د اګست له 15مې وروسته له هغې چې په ټول افغانستان طالبان واکمن سول د افغانستان له شتمنیو 280 میلیون ډالر مرستې کنګل کړې. له هغه وروسته اوس چې اکثر افغانان بیکار دي د ژوند بد اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ټول افغانستان کې په دولت شپږ نه منځنۍ چپاو اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه 10 ټنه زعفران راټول شوي. په داسې حال کې چې تیر کال د زعفرانو حاصل 22 ټنه وو. اخوا بهر ته د زعفرانو یو شمیر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله په تیرو 4 میاشتو کې بهر ته هیڅ زعفران نه دي صادر شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته غوښ شئ.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچا کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دي. دی 6 کال وړاندې خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلې دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت لامل نه شي کولای بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو لامل شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1.5 زره تر 1,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نوري نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې نه لاس ورکړ او تړونونه مو وزن دیدل
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
هڅه مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستبندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاری پکې اوج ته رسیدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پیچلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامل د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خوسه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامل د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامل بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمانوي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 وادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د هم وی چلام په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغیزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. اسمت ساروان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او کنه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونو د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وخت دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېر شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوی و چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواړم تاسو له افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش را پینځه باندې زموږ خبرونه اوریدل شي. هم دارنګه په ازادي رادیو radio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ، ټلویزیون هم دارنګه خبرونه راپورونه ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاند خبرونه له احمد تکاله ورو.
د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی مولوی قدرت الله نن په کابل کې لیوي بمی چودنې روغ ووت. د پنچیر د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې پر مولوی قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، خو ولی او محافظانو ته زیان ونه وخت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مکرون نن په دوحه کې وویل چې د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي هیوادونه وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو هیوادونو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي. د سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و، پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پریاخته شوي، تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه، او آیا واکسین نتیجه ورکوي کنه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لمړی د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام، او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي، او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکبه هم در تخپره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي، او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي وو، او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونې په اسلام آباد کې تیرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې د اجمنه ترلاسه کړي چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. د کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو ویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړي او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظامي په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې پله تک مور اختیاطا څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغي متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل داسته د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داسته هډوکي کلکي، د کانسر یا سرطان د ناروغي په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو راکموي او بیا بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیولا ده، جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی. د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم، عمر مې او 15 کال نه نور ورزشونه خو نو ساز وقت خو سړی ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغه تمرین کوم، نو زم باندې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشت کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویټ لوبو کې درې سلو ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سلو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف مې چې و د عراق نو چې هغه مې پاور راؤنډ کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات میکه آخری کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو، او باخت حساب کراته. ثقیلا ورزش دا بلے ڈیر پتی ٹول تمرینوں کی ورزش ڈیر ثقیلا دا بکس ورزش دا پتی جی ٹول امدا مخ ہدف دا ٹول مخ خرابی کی پہ خود ثقیلا ورزش دن دی دش خال کو تس دا سے والارم چی ورزش دا صحت ضامن دا نہ بلکہ دی جنگ ہو دا لانجو ہو دا کسو گرزے دلو ورزش یو نہایت تمرین دا چی دا بادامالی سارا بادامالی نا انسان ساتھی ہو بے بے دے خواہ خواہ گرزے دونوں ورزش خدا کا جوان باقی ہو لخیرا تر سوچ ایو جان دی بھائی ورزش بکو احساس میں التا دیر غٹ احساسات دا ہو چی چی غٹ سکرین لگے دل ہو دری سال ویخ بیراغون ہو او آغا کی زمان افغانستان بیراغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زمنگا احساس میں دیر لوے ہو چی مالے پتہ ادریس الخ ملکوں کی آسیائی ملکوں کی زمنگ رپیدل ہے در رنگ بیرغ عمل تم رپید
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځ نه رہی سه کله چې په ادارې ترغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې بیا او هر څوک هر شخص اداره خپل پسلیقه جوړي نو کار میں د خپل ځان نه پیل کړی دی د خپل ادارې نه د خپل ریاست نه پیل کړی دی چې څومره بې نظمی په اداره کې او هغه مې مکمل سر نه رنگ روغن مې وکړله. د دې ترڅنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلې دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسئله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې وو موجود وو چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه وو. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره. یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي منتخب ټیمونه موږ ولرو نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو په هغې باندې نظارت وکړو استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي. فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقیناً چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزې لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي، چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا دی چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچه موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو لپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه یې موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازی د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړی ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوی ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو دا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل، مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دې چې سپما نه کوله، یو وخت دا سي هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه میوه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ماشومان با پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیل ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دن کو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جنانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلاړ شو رازا جنانا